غواړي چې د خزو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوالاند یوسی د وزارت فعالیتونه د سوالاند یوسی د موږ لاسونه تړلی وي چې هغه پیسې دوی واخلي د دونارانو نه.
د اغلی وردګ د دې خبرو په غبرګون کې د خزو د شبکې غړي قدسی رهین وایي هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د خزو چارو وزارت تخریب کړي او په خپله پروژې واخلي. اغلی رهین وایي که چیرې د خزو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې دې کړي او دا خبره دې په جدي توګه وڅېړل شي.
دا ادعا چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي. موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفی نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري.
میزان اعتماد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به وزارت امور زنان بستگی به کار وزارت امور زنان
د خزو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او بی‌اعتمادۍ کچه د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري. که چیرې د افغانستان د خزو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي زه مطمئنه یم چې څوک به ناراضه نه وي، ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د خزو لپاره کار کوي یوه دولتي اداره هم ده، نو ځکه باید د خزو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغو کار وکړي. او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان ښځو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي.
قادر نباشه به یک به تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بترده.
لا طول و نیوکو سره سره زینی عام خلق دیتا خوشبینه دی چه دا وقت پا تیری دو سره با دا خزو پا وضعیت که تغییر رشی. دوی وای دا خزو مدافع بنسټونه تر یو حد توانی دلی خپل مسئولیت ادا کری. دا کابل خار اوسیدون که مجده چه دا خزو دا مدافع بنسټونو لکار خوخه دا وایی که چیره دا خو بنسټونو کار نوی کرده نونن به هیچه تا معلومه نوی چه پا افغانستان که دا خزو ستونزی کومی دی او دا ستونزی باید څنګه حل شي.
خزو حقونه نسبت نور کلونو تا پا دی کلونو که خشیوی دی، یعنی اغوی کوله شی دخپل حق نه خبرتیا تر لاسه کی پا دی بانده او پوهیگی چی کوم حق لري دوی. دا تر ډیر حده همدغه ارګانونو او همدغه موسسات چې غواړي د ښځو لپاره کارو کې تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلی دي چې د دوی حق ورته وروپېژني.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده، نو ځکه باید لومړی هغه شمېرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
کامارو نه لرو، نشو کولی خپل یو خپرونه دا وزارتونه او ادارې جوړ کړي. بعد له هغه نه دغه لاړ شي او ښځو ته په هغه اساس خپرونه جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپېژني.
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي.
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې، مثلا مخالف وسله وال چې هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپلې زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات دا نور معلومات ترلاسه کړي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګي وردګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوي بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادي کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي.
که موږ یو ښوونځی ودان کړو، که موږ یوه تعلیمي سیمه ودانه کړو، په دې طریقه موږ ډېر ښه کولای شو چې د ښځو لپاره کار وکړو. که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي، نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي، د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آگاهۍ څخه برخوردار شي په هره برخه کې.
زلفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
مدني فعالان وایي تر هغه وخته چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرښتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مو زړه تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولې؟ پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولې زړه تور شوی وي؟ د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، کدا راته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی؟ ځکه دا نوم مې نوای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که داسې وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه نو سر مې اوس هم پخلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وي وي به نو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ورواړو خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوسې دنیا ویني چې موږ هم یو څوک یونو، هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیز ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړه مشو پلی پلی.
رایت شکایوی چی وڑی خود تا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی.
حکومت
ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکڑی کار با درایت وکڑی.
رایت کار درایت سوی طولل وڑی نغاری وی داناری سوری وی.
حکومت
لوگ خوی نمانم طول پنس مال دی لوی دی کوار دی.
رایت دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي، هند او کراچۍ ته ځي؟
حکومت
څو به یې له لوږي ځي، ډېر یې له مستۍ نه ځي، کار د عیاشۍ له ځي.
رایت زاغه به پریږدو دلته یې حال وګوره وژه یې عیال وګوره
حکومت
خدای چې وږي کړي دي زه یې مړوی نه شم بل ځای ته یې وړی نه شم
رایت
څه وکړي دا خلک لږ خو ته هم کار ور وښه یې سمه لار ور وښه یې
حکومت
زه به څه لار وښی ما نه خپله لاره ورکه ده دا زمانه سپکه ده
رایت
کار د زمانې نه دی دا ټول فساد په تا کې دی درد مې چې په ملا کې دی
حکومت
دا فساد هم ته کوي تا نه زه جوړ شوی یم ځکه خو سوړ شوی یم
رایت
ما نه چې جوړ شوی یې ولې دې نو هېر کړم وچ دې لوبو تېر کړم
حکومت
ما نه یې هېر کړی خو ته په بدله راځي داسې بې اختیاره ځي
رایت
هغه لاره کومه ده لږ خو ما ته ووایه بس دې نور بد مه وایه
حکومت
تا هر څه تشا کړل او کوکنار دې راته وکړل دا د سترګو خار دې راته وکړل
رایت
زه چې کوکنار نه کړم ووایه چې څه وخورم خاورې که واښه وخورم
حکومت
نورې ګیلې مه کړه له ګیلو نه څه جوړېږي نه ملک پې آبادېږي نه
رایت
دا خو ګیلې نه دي دا مې ټول شکایتونه دي سوې فریادونه دي سوې فریادونه دي
اوس دغه کیسه مو اوري
د بخار دیګ می دغه د بلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو صد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ می واچول لګ لار بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را پیات شو او نه یو مچی تلالم چې بوټونه می وګنډي مچی سره تر بای خلاصول ورسته می بوټونه ور وایستل او دغه زړی چپلا کې می په پخو کړی مچی لا د بوټونو ګنډل نو پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شو ځکه هغه په کور کې رسخه غوښتی وي نو مچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکټ د سردار ګولۍ را واخلم مچی وویل سمه ده زه لاړ شم ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده مچی راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی دوه درې سوه متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچی په لور راوخوځېدم نو تر شل دېرش متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشې تللی ورته ومې ویل هلته مې مچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیر شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالات شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زه هم لاړم چې له مچي نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د مچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي د مچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کړه له دا مردار دیګ سره نژدې دې پې تباه کړی و په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولی و وروسته پوه شوم چې له دېګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بم دی پکې او بیا پولیسان خبر شوي و ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي و دیګ خالي دی او بارود نشته پکې نو بیا یې مچی خوشې کړی و خو مچی راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی هم نتی کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي
ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی برای افغانپور حسین حکمت او زهیله زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4